ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا اوتړک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات درکو. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اوریدونکو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. همدا اوس یې ډاونلوډ کړئ. د اغې د لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په صفا او رونه توګه اوریدئ شئ. او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ فیسبوک انستاګرام او ټویټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې راډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. نو اوس راځو خبرونې ته. او لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډېرې شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي او هم له دې وجې ته د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډېر ځانګړتیاوې لري او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وې کړې خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولی شول بلکې خط یې هم ډېر ښکلی و او مطالعه یې هم ډېره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلای کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډي کوڅل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږه خیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ستاس خبره بیخی سمه وه. زما والد صاحب د رسمي تعلیم نه محروم پاتې و. بالکل د مدرسې یا سکول مخې هم نه و لیدلی. په خپل یو شعر کې هم ویلي دي چې ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، امتحانونو یې په ما ولوسته.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی، په دې کې هیڅ شک نشته. دی د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبره پردینه واخله تر خپلو زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې یې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری یعنی که مونږ وګورو خاطر افریده، خیبر افریده او کیوم کوثر افریده، دا ټول شاعران وفات شوي دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو. خدا ټول شاگردان پہ ویاړ کوي یادوی. لکه د مثال په تور به زه د یو دوو شاعرانو شعرونه ستاسو سره یا دریو شریکم. ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعری نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینه شوه، د ساحل غزل هل رنگینه شوه چې کلا لناظر لاس نیوې وکړو. ناظر شینواری له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ورکړی وو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو، د هغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه د دې اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خوا ته بیا ډېر شاګردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
ګران راشد، داسې دا چې د ناظر شینواری صاحب په هکله دغه یو رای وه چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواری صاحب ناظر شینواری ته یو نوم هم ورکړی و، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواری صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل اور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا ک، نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا ک. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز پر لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول. نو د ناظر شینواری ژوند هم دغسې و چې د لنډي کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه صرف شاعرانو ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د هغوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول. او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغوی سره مصروف و په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړی شوی دی د مراد شینواری لخوا. او دا به ډېرو کمو خلکو ته پته چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړې دي. د حمزه بابا سکه خورایې وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماښام نه د شپې تر یولس دولسو بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ، د خاطر افریدي نه علاوه خیبر افریدي ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر افریدي خپل نوم یې زینت شاه و. ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم، په کتاب کې هم. د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر افریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځنې نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانه نظر هغه برکات پراته دي.
نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته چې ناظر شینواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډیر اثرات په پرې خامخا وی. خو ناظر شینواری خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب، لال زاده، ناظر شینواری بابا په خپلوي کې د ستر امیر حمزه خان شینواری خوریای کې دو. مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواری پخاله کې مراد شینواره وزګیدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري او د ناظر شینواری په کور کې شفیق شینواره ډاکټر کلیم شینواری ترګې پرانستي تر ډېر حده پورې د خپل پلار ناظر شینواری په رنگ کې رنگ دي ولی عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواره ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري کتا سو د دې سلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتون کې او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنا د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوری وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې سټیج چارې خیبر پردي پر مخ بیولې. زه اوته ملته ناست و نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی و او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته هم کتل داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څیره یې د حمزه شینواری غوندې وه او هغه مرثیه خو نوره زما نه هیره ده خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې هم وي چې ویلی هېڅ نشم زه هم هېڅ لیکلی نشم د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې او ناظر شینواری هم ډېر شاګردان درلود. خیبر افریدی د د د شاګردانو نه و. خاطر افریدی د د د شاګردانو نه و. دغسې نورې ډېر شاګردان درلود او د هغوی په شعرونو کې اصلاح کړې وه. نو ځینې خلک شاید دا ووایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته خو نه استاد ته ضرورت شته دی چې د هغې تلازمات د هغې تشبیهات د هغې استعارې جوړې کړي او شاعر په دې وپوهې چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار داسې لیکل په کار وه. مونږ که پر اردو کې وګورو داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و تر دې چې د علامه اقبال استاد هم دا غم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری دې خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وي رومانیت او تصوف پکې دا ټولې خبرې د ده په شاعرۍ کې وي. د ده که رښتیا خبره وکړو څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي ډرامې هم لیکلي دي چې په دې ډرامو کې قامي رنګ د پښتونولۍ دا پکې جواد دی دغسې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ یې درلوده د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او د هغه په غزل کې د هغه پیروي کوي نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب او د استاد دپاره د ټولو نه لویه خبره دا وی چې د هغه په شاګردانو کې د کم کم مقام خلک دي لکه مونږ داسې وګورو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دې وجه باندې ډیر زیات مشهور سړی ګڼلې شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی خاطر افریدی ساحر افریدی نور داسې رازا رازا ورپسې اسلام تاثیر افریدی او داسې رازا کیس افریدی دا رستې کس چې کوم لګوندی اوس یو کال نیمران دی وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب تر دې پوری یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامي غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي په دې وجه باندې دا ټولو نه د دې نه کوم د ادبي مقام متعین کو نو دا ډیر لوی سړی جوړیږي بیا دا چې ګوره د شاګردانو د په ژوند باندې د دنه زیات شهرت موندلې دي چې په هغه کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه خو ډیر زیات شهرت موندلې او ځواني مرګ وو یو قسم ته خو د هغه په شاعرۍ کې د دوی لاس وهنه او د دوی سماونه نشي نظر انداز کېدی دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ هغه عمر ته ونه رسېدو خو هغې به په جار باندې دا وي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و ځکه چې حمزه صاحب خو داسې و چې کله به پېښور کې اوسېدو په جمی کې بیا به پکې سواد ته لاړو قادر نګر ته به لاړو یو ځای بل ځای هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و هلته مشاعره دلته سمینار او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و دله به خلک ورتلی شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و هېڅ تکلف دغه کې نه و یو ډېر خاکساره سړی و یو ډېر ښه استاد و او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیمه و دی او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو د ډرامې لیکلي دي د سندرې لیکلي دي د نثر هم ډېر مړنی و خو افسوس چې د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی بیا دا ده چې د ده کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی ځکه چې ده تذکیري لیکلي دي او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا دی لا دغه سلسله جاری ده د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي د نثر مواد ورسره د نثر هم شته د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د ده په زیار باندې چاپ شوی دی نو دا ټول چې تر غونډ کې نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال رډیو پر یوټیوب انستاګرام ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شینواري د ناظر شینواري د ادبي مقام په حق له دې پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خلتک صاحب مننه مو کوم زبا د خپل والد صاحب د ادبي مقام په حق له څه وایم زما خو پلار دی په کار د شینور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبي مقام تاکنه او تعین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله په خپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
گل محمد بیتاب د ناظر شینواري پاړه د ډاکټر کلیم شینواري د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رډیو ته ویل
د ناظر صاحب د خدمات او د هغوی د ادبي کارنامو په هکله باندې د هغوی د وفات نه وروستو چې کومو خلکو مضامین لیکلي وو یا څه اورولي وو څه غونډې منډې شوي وې نو ډاکټر کلیم شینواري صاحب اوس هغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط. دا نوم به دوی ته محترم مراد شینواري صاحب ورته دا نوم اخیستو او دا به یې ورته ځکه وی چې سقراط هم دغه شان یو سړی و چې هغه باقاعده لوستی نه و خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغې دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړی و. نو ده به وی چې د دغه اهمیت هم دا دی د ناظر صاحب و چې هغه هم په خپله باندې اګر چې هغه باقاعده لوسته نه ده کړې خو دومره ذهین سړی و او دومره د کمال سړی و چې هغه لیک لوس هم زده کړی و. د پولیټیکل لی ته به د درخواستونه خلکو له لیکل لکه دا یو ډېر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به بیا د خلکو کارونه کېدل او ظاهره خبره دا چې دې دپاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه. بیا د حمزه صاحب سره د بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دای خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړی ده نو هغه د هغه په ژوند باندې نو هغه ناظر صاحب.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بله خبره پکې اهمه دا وه چې ناظر شینواري کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی. نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل، داغه سره به ناشته کول، داغه سره به باس مباحثه کول او په ډیر معمولی کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یو مصرع وویل چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موقع وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد و، په غزل ډیر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډیر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه یې هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې مونږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کم اثر باندې دي، په کومو شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی او ورسره دغه خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت و یا شاعري کول و هغه هم روان و. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یوه ډرامه داسې ده چې د بری صغیر پاکو هند ویش نو مخ کی چرته په یو سل وختم دو سل وختم کی د ناظر صاحب ډراما، یو ډراما نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوی دی. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوی دی. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی، مضامین لیکلی دی، رودادونه لیکلی دی. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا هغه د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو څانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسي ادبي جرګې څانګه پرانستې شوه نو ناظر صاحب د هغې صدر وو. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکاجي سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هڅو باندې په پېښور کې د هغې مرکزي څانګه وه او په لنډي کوتل کې د هغې یوه ذیلي څانګه وه. دغه ذیلي څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسرا زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط دغه نوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلې شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا قطعې دي، ربایانې دي، دا څه نه څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي، ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمونږ خیال دی چې که بیا کومه موقعه په لاس راشي نو چرته به وله کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د یوې خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالو شو، په مختلفو حالاتو کې هم لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی وای. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشم پوهیدلی ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه و خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سهار د کوره راغی، نیغ به تحصیل ته لاړو. د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغی په لډی کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته راچاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناستو، زم کې ناستم، سلام دعا وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به سکو که نه. ما ویل بالکل به سکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلاولا وکړه، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل هم ګوري او د یو بل سره خبرې هم کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندراپا چې ډېر خلک ورته اندرپایه وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواری په دې اندرپا باندې، یعنی اندرپایه باندې، نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شی دی، هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی، هغه به خطا کېدو. کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي، آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شوه چې دا پوړی یادوي. نو دا شینواري پوړی ته پړوی وایي، پړوی وایي، خا خا ته پړوی یادې، پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یاد خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایه څه ضرورت و چې ته پې بره خطې که را پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وای یا د خپې لاسونه مات وای، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وای او څه مزه به وای. خو ته به نه اختلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو د بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس ماله بې تهاشه خندا راغله او په خټخټي راپاسېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې، ما استاد خو ویښې یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وای ته وګوره کنه، دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وایه اندر پایا بره دیوال ته خیژي، خدای زوره وره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې داسې فکر او خیال راوړو ضرورت نشته، دی د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی، نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمر شهرت دا غ نه دی شوی، د کومې پایې چې هغه شاعر خو دا غي هم وجه وي. وجه دا و چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې دی کتاب چاپ وي یا دی داسې عام مشاعرو ته تلې راتلې، نو یو خدا ده چې دی تر لوړګي پورې زیات تر محدود یا تر خیبر ایجنسۍ پورې به ووي، بلکې تر لوړګي پورې زه وایم چې که وته محدود وایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلی نو هغې زیات تره د پېښور او مردان او چارسدا او یو ځای بل ځای چې کومې لوی لوی مشاعرې یا وړې وکې دي هغې ته تلل راتلل، نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د ده د کل چې کوم خلک وو او هغې لوړګي ته تګ راتګ کړی و یا د دوی شاګردان یې لیدلي وو، نو هغې ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو، یعنی د پنځه پنځوسو یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپله شاعري راغونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو او انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبه تو بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و، نو خو دغه شوق هم نه کوو، یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټولو منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی نو د هغه مقام به څومره لوی وي. او بله یوه عجیبه خبره درته زه دا وکړمه چې سره د دې چې دی د حمزه شینواري صاحب هم مجلس او هم محفله سړی و، خو ګوره بیا هم او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډېر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي، یعنی تصوفي خیالات چې دي هغه د دې په شعر کې ډېر کم دي، البته فلسفیانه خیالات پکې ډېر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات، تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بعضي نوي بندشونه، بعضي زړو خیالاتو ته یو نوی رنگ ورکول، نو په شاعرۍ کې خو استادی و دا استادی دا ټول منله خدای یو خپل د شهرت نه داسې پسنګون دي سړی او بل دا چې دې بس دغل ته محدود نو چې کوم کوم خلکو ته د کلام رسیدلې نو اغي خو ټیک ټاک د دې مقام منلو د اهمیت منلو او چې چاته نو رسیدلې نو هغه ګرم نه دي نو بلکې مونږ خود دې خو د ناظر صاحب په حق له چې دا کوم کتاب ډاکټر کلیم شینواری صاحب چاپ کړی دی د خیبر سقراط نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف په دې کې د دې د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستی شوی دی او ډیر په خانداز باندې اخیستی دی لکه خلکو د داغه خوبۍ چې کمی وي غیر اسپړ دلیم دي زه دا نه وایم چې دا حرف اخر دی دینه پسته په بلا ډیر کار کیدی شي او ډیرې خبرې پکې داسې شته دی چې هغه به یقینا پاتې وي خو چونکې هر سړی په خپل خپل سمی باندې د دوی په شاعرانه عظمت او د دوی په شعر او د دوی په شخصیت باندې لیکل کړي دي او د خپل انداز باندې کړي دي نو کیدی شي په هغه کې اوس نه څه ریپیټیشن هم راغلی وي اوس په هغه کې مختلف موضوعات سړی جوړ کړي او د هغه سطح نه په ده باندې کار وشي نو زما خیال دی چې د ده شاعرانه مقام او اهمیت به راښکاره شي خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپله باندې ومو شاید دا د دغه شان دا د دې کورنۍ به زه ووایم چې داسې څه روایت غوندې ماته ښکاري یا اتفاق به ورته ووایم چې د دې ورور شفیق شینواري د خپل وخت یو ډېر ښه غزلګو شاعر و ګوره هغې کتاب نو چاپ کړی ډاکټر کلیم شینواري هم اوس د بلا خلکو په مطالبو غوښتنو باندې اوس هغې یو کتاب چاپ کړی دی نو ته د دې اندازه ولګوه حالانکه د هغې دا شاعري چې ده دا زیاته پکې د ځوانۍ د زمانې ده که نه نو بس د دوی دغه شان خوی دی چې دوی د شهرت ځان په څنګ باندې تل ساتلی دی خو هغه فن دومره اعلی و چې بیا هم دوی پټ نه دي پاتې شوي.
د ناظر شینواري د شاعرۍ اسلوب او انداز په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
ما چرته د ناظر شینواري حواله د قلندر مومند صاحب یو مضمون لوستی و شاید چې دا د مزل شعري ټولګې سرلیکو او یا کوم بل ځای بله مجله کې ما لوستی و چې حمزه شینواري او ناظر شینواري دواړه د تصوف شاعران دي. فرق صرف دا دی چې حمزه عملي صوفي دی او ناظر شینواري نظریاتي صوفي دی. دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي. د تصوف دوه ډلې مشهورې دي چې یوه د وحدت الوجود او بله د وحدت الشهود ده. د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی یوه ډله په هر څه کې یو وجود ګوري او بله ډله هر څه د یو وجود مظاهر ګڼي. هماغه د هما اوس او هما از اوس واده خبره ده. د دې هر څه باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي ولی بیا هم د ناظر شینواري ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري. ما وی چې آخر دا خاموشي تر څو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی پخله راشي خوونه وایي نن یې ډېر په رنګ کې بدلې درازي خود مې لتا وا تورې دې شونډې سیمې په شونډو بې لمبې شونډې تا وویل چې زه په سنګ کې ستا زما ما وی چې دا څنګه په هوا زما حسن لاړلو شفق شو ماخامې شو عشق د سرې لمبې د پاسه شین لوګی شو حسن لیده شي خو د زړه په سترګو ګنې هر چا نه دي لیدلی ښکلي. د شعرونو یو څو مثالونو نه دا اندازه په ښه توګه ولګېده چې ناظر شینواري بابا شاعري یوه مقصدي بڼه لري او غزلې د ژوند خبرې کوي او دا یې خیال دی چې ښه ادب هغوی چې د ژوند ترجماني کوي. دا هر څه مونږ د دې نابغه رزګار شخصیت په کلام کې وینو. یو طرف ته د تصوف په رنګ کې رنګ دی بل طرف ته په پښتو پښتونولۍ هم مین دی. پښتانه قضیات علمی او ادبی استعداد نه لري ولی بیا هم ځینې سخنشناس پکې شته خو سره د دې چې هغوی د خپلو دانشورانو وینا ته غوږ نه ږدي. قدردان د سخن شته په پښتانه کې ولی قدر د ناظر د وینا نکه.
ډاکټر کلیم شینواري مشال رډیو ته وویل چې ناظر شینواري یو شفیق پلار او مهربان انسان و.
خرتک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وي هغه خپل بچو لپاره آیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب چې هغه هم پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آیډیل پلارو، بلکہ حقیقت دا دے چھے زمونگ والد صاحب ڈیر نرم ہوئے سڑائے ہو، حساس سڑائے ہو، آو چونکہ شاعر ادیبم ہو، دوئی چکمو دو زامن وفات شویو، لونہ ڈیر وے، جواندو کے یو زمان مشرور شفیق شنوارا و یو زوم، مونگ دغا دو بچیو داغا، یقیناً چی مونگ ڈیر خسات لیو، مونگ سر ڈیر امینہ کرے دا، او چونکہ دا دب سر زمونگ واسطا وانو، زمونگ ترمینز بلکل تکالف ہم نو، او پاغا کی دا یو صفات ہمو، چی دا ما شمانو او دا خلقو پا نفسی یا تو ډیر پوهې دو ځکه نو زه ویلی شم چې هغه موږ سره زموږ هغه نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی، زموږ خیال یې ساتلی دی، زموږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي، او نور دا وه چې موږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی، خبرې نشي کولی، زموږ تر منځ بالکل داسې څه تکالف نه و، سختی نه وه، مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو، نور تبادله خیال هم مونږ کولو، او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و، یو آیډیل پلار و، او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه وای محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شنواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه و عملی صوفی نو.
خرتک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خورین و، د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی، د هغوی شاعري په نظر کې وه، د هغوی کتابونه یې په نظر کې و. بل دا چې د ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاہ باچا جان سے داغوی سر ایلی دل قتل شوی، داغوی پا صحبت کے ہم پاتی شوائے دائی، نو ظاہر خبر آوا چی دا دے چنا چا سرات خو با دوی خاما خا قبل کری، پا دے خبر با غور فکر کرے وی، دا بابا افکار او شایری چی سڑای گوری نو ہم خاما خا تصوف سر مخکی گی، نو زدا ویلے شم چی تر نظریاتی حد پوری دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی، نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و، د چا نه یې بیعت نه دی کړی، خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نا څه اثر به خامخا و، د وحدت الوجود، وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي، د دې څه نا څه اثر رات کې دې شي دوی په شاعرۍ کې هم محسوسېږي، ځکه چې غور فکر یې کړی وای تر نظریاتي حده پورې، خو دوی تصوف سره تعلق لرلی وای، نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و، ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه بیعت نه وای کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته، خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلای دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو، نو هغه عمره مقام ورنه کړی شو، څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول، نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی، تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي، او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلې، بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده، کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي، کاغه د تصوف نه خېږي، کاغه د پښتونولۍ اثرات دي، او کاغه رومانیت، دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیستم وایو، هغه حمزه بابا خو کمال تر سوالیو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځینې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او زیرک یو شخصیت و دا ناظر صاحب. نو موږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریه ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي، هغه د اظهاریت نظریه ده که د ترتیب و توازن نظریه ده او که د حسن نور اړخونه دي، او د هغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادي او باریکې نکتې دي. د هغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې، د شعور او لاشعور خبرې، د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې د هغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي. نو شاعر ډېر لوی شاعر دی، خو مقام هغسې ورنکړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو. زما خیال دی یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ. د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده مزل، هغه هم په 1990 کې چاپ شوې ده، چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه. او بیا په 1999 کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورنمنت کالج کې. نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ. د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي. خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو، ډېرو تقریبونو ته نه تلو، مشاعرو ته نه تلو، د خیبر نه به په مشکل راوتلو، هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و. البته ناظر صاحب په خپله هم شهرت پسند نه و، د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي، د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه. نو شاګردان به یې ځلېدل. خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و، ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو. خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکوو، نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکوو. خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب. هغې وجه دا ده چې یو پخپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و، بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول، بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی. نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا وایم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند، همیش خلیل، راجولی شاه خټک، یار محمد مغموم، داور خان، داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي، خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې په کار وه. بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی. په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی، اوس زمونږ د دانشور او محقق او نقادې طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د هکلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل،
ګران راشد خټک صاحب، د مقام خبره یا د هغوی د اهمیت خبره کوم کوو، نو یقینا چې په خیبر کې خدای هغه ډېر زیات شاګردان دي او هغه ټول په ویاړي، هغه ټول په زړونو کې د ناظر شینواري ډېر لوړ مقام دی، ډېر په درنه سترګه ورته ګوري. او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دي، کاغه د مردان شاعران دي، هغه د نوخار دی، هغه د کوهاټ دی، هغه د بنو دی، خو چا چې ناظر شینواری اورېدلی دی یا یې لوستلی دی نو دی د یو استاد په حیث منلی دی او ناظر شینواری ته یې په درنه سترګه کتلی دی. تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده، هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د ځینې داسې تنظیمونو په سطح باندې ده، که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم، دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب، مراد شینواری صاحب، سلیم راز صاحب، همیش خلیل صاحب، یار محمد مغموم صاحب، ڈاکٹر اقبال نسیم خاتک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، باباسین یوسفزے صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل کزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدے، شیر عالم شینوار، بلا نور ڈیر داسی لکھوالان دی وقت وقت دی خبر اعتراف کرے دے شیر حاضر شینوار کمال شاعر دے، ڈیر درد شاعر دے، دد چکما غزل دے یا کما شاعری دا غم ڈیرا درنا او پختنا شاعری دا، دے فصاحت و بلاغت نہ ڈک شاعری دا، یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیاتی پکے ہو حکومتی چاروا کو تو گرو نواغوی جکم دے دا زیر شنواری لا ہاگا مقام نہ ورکڑے جکم پکار دے زمونگ پا ٹکسال یا پا نصاب کی چکم زمونگ دے نصاب جوڑا ان کی دی کما کمیٹی وی حاغی ہم داغا ناظر شنوار ہے و دے ناظر شنواری بشمون نور دیر خخ شاعران نظر انداز کری دی اکثر یہ چکم دے سفارش و دے بے حقینا کارا خستے دے داسی داسی لکوالانی مخی طرح وستی دی چاگا دے ناظر شنواری و دے رحمت اللہ درد و مقابلہ کی دیر کم مایار و کم مقام لری داغا سے کدے پختونخوا حکومت ہے او کبھی فاقی حکومت ہے نواغو ہم دے دوی دے خدمات و اعتراف نہ رہ کرے زد تنظیمون وقت وقت نواغو دے خدمات و اعتراف کرے رہے مقامی ور کرے رہے خوبیا کا ہم او گورو نو زمون دے خیبر لکوالانو کے چیز ناظر سے شاگردان دی و داغا دی کزی پختونخوا پوہان شاعران دیبان با واخلو نو دو پا دی کے دیر جات دا سے بہو آئیم چی کنجوس تھی چی نا پا جوند چاہتا موقع ورکی و نا دا جوند نا پس دا چاہ دے خدمات و اعتراف کیوی و نا غا مقام ورکیوی تاسو کو گو رہے پروفیسر جان زبدیان صاحب دے مرگ نا چو کالا پس مطلب دے چی دے غا دے ادبی خدمات و اعتراف اکڑے شو دا غا سے پکار دا چی دے ناظر شینواری دے مراد شینواری دے خدمات و اعتراف اکڑے شی و دوی تا غا خپل حق ورکڑے شی نو پا دے منگ ہم گیلا منیو چی ناظر شینواری تا دا خیبر خلکو او نا دے پختونخوا دے حکومات و عوام و دے طرف آغا درناوائے و آغا پٹ اور پسر شوائے جی کم ناظر شنوارے حق دار دے
ڈاکٹر کلیم شنواری دے مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب
زما والد صاحب چی دے و شاعر پہ حیث سنگ انسان ہو یا سنگ شاعر ہو پہ دے اکلا خما مخ کی ہم خبر اوکڑا چی دوی پہ شاعرانا او دوی مقام باندے ذرائع نشم ورکولا زکا چی اغا زما پلارو ترکوم پوری چی دے شہرت خبر آ نزو ایلشم چی اغا یو خوددار بنیادمو دیر پہ سادگا یو خوددارای سر ژوند تیرولو د نمود و نمایش نه بې نیازه و د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړي د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پیښور پورې تلو خپله شاعري یا کتابونه یې هم نو چاپ کړي چې خواره شوي وای عوامو خلکو ته هم رسېدلي وای یا هم زه ویلی شم چې د ادبي حلقو تر حده هر چا پېژندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړي
گل محمد بیتاب دا ناظر شنواری سره دلیدو او ناست خاطرے دا مشال ریڈیو سره داس شریک کړي
او راشد خټک سے وہ دا ناظر سے سره زما سو ملاقاتوں نے شیو او دی کی زیات ملاقاتوں نے کی دین دا ہم پلواڑگی کی شیو زک دی بغیر دا ضرورت ډیر کم پی خور دا تلی راغلی وی بس دا یو داس سړی او چې سحر برا او تو نو خامخه دل بسوک نہ سوک برات لو ملاقاتوں لا دا سره دا شاعری اسلام ته خستا یا نوری د کلی تن لانجے بھائی وی نما چی کلم لی دلے دے نما پلوارگی کی لی دلے دے او دا سی دا خبر و اتر و دا انداز نا دیر انتہائی و سنجیدہ سڑے ہو خلک سنگ چی زمونگا عام مشران یا خصوصا دا قبائلی سپینگیری وی کنا چی دا یا وشیبا یا وگڑی خدا سی دیر سنجیدہ و دیر با مقصد مجلسو کی خوبیا روغن دی دا سی گپ شپ اوم دی دی دیر مثالی وی کنا دا سی ٹوکا یا پاغے کی دا سی علمی مثالونا یا بعضی دا سی خبری چی آغا سڑے کل کل دیرو خندی کل لگو خندی نو دا سی خبری ام پکی را غلی دی پی خور که می ام یو دو زل لی دلیو یو زل زان لا می لی دلیو او یو زل چی او نو آغا زو مراد شینواری سی برا روانو دی خیبر بازار که دی راقی بلکه پا آغا ورز بانی دی تی پا تا گورا چی دغل تا یو دغاو یو چشمو والاو دی خیبر بازار که دیر مشهور آغا آغین دی مراد سی پی چشمی جوڑی کری وی دا نظر دیکی ناظر صاحب راغې وي چې څه کوئ وي چې یاره دغه شان دې سړي له مې چشمې مې پې جوړې کړې وي. هغه وی چې پرېږده مڼه دا کوم ګران کار دی, په دې بارې نو دومره پیسې ورکول نه دي په کار. نو مراد صاحب ورته وي چې ته څه کې وي چې زه خو داسې کوم راځه داسې چې داسې مخکې لاړو هغه چشمو والی یو سړی و په دې فوټپاتونو باندې هم کله کله خرڅوي. نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو او بس دی ورته دغه شو او بس هغه چشمې راوه یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس وې کړپ وې بس دغه دی زه کار وشو. او یقینا هغه چشمې لکه بس وي زه خو ځان له دغه دوه څلور جوړې ما سرې پرتې دي چې که ورانه ورکه شي بل راغوالم چې بل رانه ورکه شي بل راغوالم. یعنی دومره غیر روایتي سړی و نو چې هغه دومره سادګي وته د هغه ووایه دا نه چې کنې هغه ستا هغه وس نه کېدو که نه خو داسې په دغه یعنی په ځان باندې نه صرف دا چې د شهرته لرې و بلکې په ځان باندې هغه خرچ کول هم سړی دغه نه ګڼل که نه چې بیا ډېر میلمه دوست و ډېر خوشنوا غوندې سړی و ډېر ښه مجلس به یې کوو سړی به ورسره بالکل نه تنګېده. او بعضې خبرې داسې دي چې هغه خو به هر حال بیا د مراد صاحب او ورسره د دې نه علاوه یوه بله رشته هم وه چې د دوی د رور چې و غالبا د هغې سالار نوم و د هغه د مراد صاحب چې و دی زوم و د هغې دغه سالار صاحب و لور چې وه په مراد صاحب باندې واده وه د هغې نه یو زوی و الطاف نوم یې و بیا د هغې هغه مور وفات وه نو هغه الطاف د دوی په کور کې لوی شو. نو هغه هم یو ډېر زیات یو جینیس سړی و ډېر دلچسپ و هغه ځان له یو ډېر لوی کردار و. په هر حال دا کورنۍ چې ده نو دا ما ته قدرتي جینیس غوندې خلک ښکاري. دا ټول ظاهره د خاطرې ډېرې دي خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ما ته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډری ډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک, مشال ریډیو, اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ساد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا ساشی لنڈا گنڈا او داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز ببی گاتم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز ببی گاتم دید چلوزنا دروغ دیرخ جاتم دید چلوزنا
ہز ماد کن پریو وایتن او وایتن سو